په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت چارواکي د افغانستان په لسو ولایتونو کې د وروستو سیلابونو له امله خلکو ته د درنو ځاني او مالي زیانونو د اوښتو خبر ورکوي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د چارو وزارت ویلي چې د دغو سیلابونو له امله شل کسان مړه شوي، دېرش ټپیان دي او دوه نور لا تر اوسه لا درک دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن په یو پیغام کې کړې ده او ویلي چې دا لومړنۍ شمېرې نه دي او زیانمنو شو کسانو سره د نقدو مرستو او خوراکي موادو د رسولو بهیر هم پیل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. انتونی بلینکن په دې اړه څرګندونې بیګا د می د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. بلینکن له دې مخکې په یوه ټویټ کې چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی ویلي، د مطبوعاتو د ازادي خوندیتوب او د خبریالانو ملاتړ د ډیموکراسۍ یوه ستنه بلل کېږي. د خوړو او کرنې نړیواله اداره فاو وایي په نړۍ کې د جګړو، وچکالۍ، د اقلیم د بدلون او اقتصادي بحرانونو له امله د هغو کسانو شمېر 193 میلیونو ته لوړ شوی چې له لوږې سره مخ دي. فاو په خپل کلني راپور کې چې نن خپور کړی ویلي، په داسې حال کې چې کارپوهان په اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله د قحطۍ خبرداری ورکوي، نږدې 40 میلیون وګړي په 2021 میلادي کال کې پر هغو کسانو اور زیات شوي چې د خوړو له شدید کمښت یا نه خوندیتوب سره مخامخ دي. افغانستان هم تر ټولو ځپل شوی هیواد بلل شوی چې تر په دې هیواد کې په میلیونونو کسان کافي خواړه نه لري. اروپایي ټولنې د روسیې پر تیلو د بندیز لګولو په اړه خپل پلانونه په ډاګه کړل. دغه ټولنه به د روان کال تر پایه په بشپړه توګه د روسیې اوماو چند شوي تیل بند کړي. دغه اعلان نن د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین وکړ. دا شپږم وار دی چې دا ټولنه پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې بندیزونه لګوي. لبلې خوا روسیې د اوکراین په ختیځ بندري ښار ماریپول کې د مقاومت پر وروستي سنګر پراخ بریدونه پیل کړي او د اروپایي ټولنې وویشتو غړو هیوادونو هم لکه څنګه چې مو واورېدل په بروکسل کې پر روسیې نور بندیزونه ولګول. د ماریپول د فولادو په فابریکه کې په سلګونو ملکیان او د مقاومت وروستۍ ډلې ایسار پاتې دي. د دې خبرونو تفصیل او د غراز د نورو مطالبو تفصیل د خبرونې په اوږدو کې اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په افغانستان کې وروستو سیلابونو په لسو ولایتونو کې خلکو ته ډیر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وایي په دې اختر کې هغو سیمو ته لاړل چې
طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول فعال رسنۍ ځپلي.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وایي په دې اختر کې هغو سیمو ته لاړل چې مخکې د ناامنۍ له امله نشوي ورتلی.
هغه ځای ته لاړلو چې هلته پخوا به هیڅوک نه شوتلی، بانډار مو وکړه او د اختر د شپو ورځونه مو خوند واخیسته.
د غزنی اوسیدونکي د هغې غونډۍ د لرغونو آثارو د خوندیتوب غوښتنه کوي چې ډېر د جګړو په ترڅ کې لوټ او تالان شوي یا قاچاق شوي دي.
یوه لویه مجسمه 13 متره مجسمه وه چې هغه د خوب په حالت کې وه او په ښکلي انداز جوړه شوې وه.
د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر اونیز خپرونه مه هیروئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې په لندو خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانستان په لسو ولایتونو کې وروستو سیلابونو خلکو ته ګڼ مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکو ویلي دي چې وروستو سیلابونو له امله شل کسان مړه شوي، شل نور ټپیان دي او دوه نور هم لا درک دي. مخیل دی چې په دې اړه راپور ته مخ کړو، د غراز و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول آزاد رسنۍ ځپلې دي. بلینکن د غراز اندېښنه ښودلې چې د خبریالانو ګواښل پر دوی برید او زندانی کول به ځان سانسوري ته لا ډېره لاره پرانیزي، او دا به د دې سبب وګرځي چې ډېر شمېر خبریالان خپل مسلک پرېږدي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو دوام. تازه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن طالبان تورن کړي چې واک ته له رسیدو وروسته په افغانستان کې خپلواکې رسنۍ په سیستماتیک ډول ځپلي. ښاغلی بلینکن د مې په دریمه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبریالانو ته وویل د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې څلوېښت سلنه آزادو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت درولی.
طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د افغانستان آزادې رسنۍ په مشخص ډول خزینه خبریالان او په لرو پرتو سیمو کې فعال رسنۍ ځپلي. د هغې سروې له مخې چې د 2020 کال په وروستیو کې وشوه، د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې څلوېښت سلنه آزادو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت درولی.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه پندېښنې سره وایي ډېری خبریالان په انفرادي توګه ګواښل کېږي، برید پرې کېږي او زندان ته اچول کېږي. د ښاغلي بلینکن په خبره دا چاره د خبریالانو د ځان سانسورۍ لامل شوي، تر خوا یې ډېرو خبریالانو خپل وطن پرېښی او ځینو له دې مسلک سره خدای پاماني کړې ده، خو طالبان بیا دا خبره نه مني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د رسنیو د تړل کېدو لاملونه بیلابیل دي او تر خوای دوی د مطبوعاتو ازادۍ ته ژمن دي.
اسلامي مطلقانه یو رسنۍ هم نه ده بند شوی، کله چې د تحولات راغلل ځینو رسنیو خپل غبرنۍ تمیل له لاسه ورک، خپل له مشکل سره مخ شو. ځینو بیا غو مدیرانو مسولین چې هغه له هیواد ووتل په ابتدا کې کله امریکایي ځواکونه الوتکې درولې او خلک یې ستل، نو دې سره رسنۍ به مدیریت او بیدارې شوي تبان غویا متاثر شوي او ځینو کارونه پرې.
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو په دوام د بی پولي خبریالانو ټولنې پرون په خپله تازه درجه بندۍ کې وویل افغانستان په 2022 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په درجه بندۍ کې 34 نمرې شاته لوېدلی. په دې راپور کې زیاته شوې افغانستان د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې 145 ځای نیولی دی، داسې مهال چې تیر 2021 کال کې په 122 ځای کې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبریالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې له قوله لیکي په 2021 کال کې 293 خبریالان بندیان وو چې د تیرو کلونو په پرتله دا شمېره ډېره لوړه ده. د 2021 کال د اګست وروسته هغې ورځې چې طالبان په افغانستان بیا ځلې واکمن شوي، ډېری خبریالان هم نیول شوي او زنداني شوي. هغه نیونې چې خبریالان وایي نو دوی په کارونو یې مخامخ اغېز کړی.
زما همکار احمد چبر د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون له غړي ضیا بومیا څخه د مرکې په پیل کې د افغانستان د رسنیو د اوسني وضعیت په اړه پوښتنه کړې ده.
موږ په 2021 کال کې لشپکتو رسنیو نه درې سوه شاوخوا رسنۍ سقوط شوي دي. د موږ له 2300 رسنیزو کارکوونکو نه 6200 نفره بیکاره شوي دي. 160 مورده تر ننه پورې موږ حوادث لرو د رسنیو او د خبریالانو په وړاندې. نوي مورده زندانونه لرو چې له 1 ساعت نه تر 1 کاله بیلابیل ډولونه لري. یوازینی شی چې موږ له 2021 کال نه په 2022 کې، یعنی له 2020 نه تر 2021، بیا له 2021 نه تر 2020 پورې څه کمبود لرو، هغه په 2020 کې موږ 11 کسه خبریالان او رسنیز کارکوونکي وزل شوي وو، خو له 2021 نه بیا تر 2022 ننه پورې موږ 4 کسه خبریالان له لاسه ورکړي دي. په ټوله کې رسنیو باندې یو ناورین دا پیښ شوی ده، او د بیان ازادۍ په زندۍ حالت کې ده او په نشتې حساب کې.
بومیا صاحب، تاسو ویل چې شاوخوا 300 رسنۍ سقوط شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د رسنیو د سقوط علت دا دی چې دوی مالی امکانات نه لري، او دا تور هم پوری کړی دی چې ځینو رسنیو له ځینو سفارتونو پیسې اخیستې چې هغه اوس پې درېدلې دي. توضیح مو څه ده؟
د حکومتونو رسالت د مطبوعاتو یا د ملي او مدني نهادونو په وړاندې څه شی ده؟ زه فکر کوم د دغو حکومتونو د سقوط یو لامل په خپله راتګ د طالبانو. ټول داسې نه دي چې ټول رسنۍ د سفارتونو لخوا نه فند کېدلې، پروژې به موجودې وي، پروژې ورکول کېدې او یا هم ځینې نور مسایل وو. خو د دې تر څنګ موږ یو ځواکمن اقتصادي سرکل په افغانستان کې درلود چې له بانکونو نیولې بیا تر دغه ټلیکام کمپنیو د دې تر څنګ واړه تجارتونه، غټې فابریکې، د صحت سکتور، دفاعي نظامي او پولیسي سکتور او نورې برخې وې. د فولادو برخه وه چې دوی اعلانات ورکول او دا اعلانات سبب د دې کېده چې د رسنیو اقتصادي سرکل په دوران راولي. دغه تور به زه وایم یوازې د تور په حد کې ومني، اما د رښتینی او بیسیکلی هغه ریالیستیک تور په هیڅ مه منی.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ له بنسټونو د فدراسیون غړی ضیا بومیاو په روان 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه په هغه شاخص کې چې د بې پولي خبریالانو ټولنې پرون د می په دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی، افغانستان 14 شاته لوېدلی او 165 ځای نیولی دی.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
مخکې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې وروسته سیلابونو خلکو ته ډیر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. نور به په دې رپورت کې واورو.
غلام محیدین د بغلان ولایت د چشمې شیر سیمې اوسیدونکی د سیلابونو له زیانمنو څخه دی. د وای وروسته سیلابونو یې کور او کرنیز ځمکه تخریب کړي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو راوتل خلک له ځاني او مالی زیانونو سره مخ کړي دي. په یو شمېر نور ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. په لوګر ولایت کې دروتلو سیلابونو له امله یو زیانمن شمس الدین ازادي راډیو ته وویل له دې سره په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي د سیلابونو د راوتلو له امله د درېو ماشومانو د مړ کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي. دوی ویلي دي چې خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. دوی د طالبانو له مرکزي حکومت او مرستندوی ملي او نړیوالو مؤسسو له لوري د پروان ولایت خلکو ستونزو ته د رسیدنې غوښتونکي دي. له دې سره د طالبانو د حکومت طبيعي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت وایي د سیلابونو راوتلو مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د دغه وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نوی تپیو استول سوی ویډیو پیغام کې ویلي
افدای ارقام معلومات چې موږ اخیستي دي اتلس پر شله پرې شهیدان لرو او دیرش زخمیان لرو، دوه کسه مفقود ورکسوي دي، همداسې د سلو په شاوخوا کې حیوانات تلف سوي دي، زراعتیم ځکه تخریب سوي ده، همداسې سل کوره تخریب سوي دي. هغه ساحو کې مو وسم سروي ټیمونه لیږلي دي.
نوموړي ویلي چې د دوی نور ټیمونه د قربانیانو له کورنۍ سره د نقدي او بې ځای سوي له کورنۍ سره د خوراکي توکو د مرستو لپاره استول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په 20 ولایتونو کې له شدید ورښتونو، بادونو او د سیلابونو له راوتلو خبر ورکړی دی. د دغه ریاست د وړاندوینې برخي امیر محمد نسیم مرادی کوهمردی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې د مودلونو له مخې د ورښتونو او سره د سیلابونو د راوتو احتمال موجود دی او دا ورښتونه به تر پنځشنبې ورځې پورې په پراګنده ډول دوام ولري.
د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو له مخې د غوړښتونو او سیلابونو وړاندوینه په کابل، بلخ، پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، ننګرهار، نورستان، پروان، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، پنجشیر، کاپیسا، میدان وردګ، لغمان، لوګر، دایکنډي، غزنی، بامیان، بدخشان، کندوز، تخار، سرپل، سمنګان، بغلان او سالنګونو کې سوي ده او د غوړښتونو کچه په بیلابیلو سیمو کې له 30 ملي متر پورې اټکل سوي ده.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې اختر کې هغو سیمو ته لاړل چې مخکې د ناامنۍ له امله نه شوی ورتلی. دوی ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې اوس پوره امنیت ټینګ دی او د نورو ولایتونو اوسیدونکي د دې ولایت د ښکلو ځایونو لیدو ته ورځي.
د کونړ اوسیدونکو په تیرو نږدې شلو کالو کې تګ راتګ یوازې په پخو سړکونو او ښارونو کې وو چې هغه هم له ویرې ډکو، خو اوس په ډاډه زړه هر ځای ته تللی شي او هغه سیمې هم ولیدلې چې په یاده موده کې د لیدلو ارمان درلود. ذبیح الله عربی او هارون درد.
د اختر درې مونږ د بنشی کانډو سره د انګام ولسوالۍ مربوط کیږي. هلته تللیو د ډیورنډ فرضي کرښه ده، ډېر ښکلی او د سیل لپاره ځای دی. په دغه تیرو 15 کلونو کې دغه سیم نه چې وي دا ناامنې وي، دغلته څوک نه شو تللی. په ډېر زیات تعداد کې سیلانیان راتلل، له نورو ولایتونو، له قندار نه، له هلمند نه، او د کونړ خلک خو نو بیا بیخي ډېر هلته تللي وو. هلته عسکر موجود وو او په هر ځای کې په هره پوسته کې د خلکو امنیت نیولی او له خلکو سره برخورد هم ډېر زیات ښه.
په دغه اختر کې مونږ هغه ځای ته لاړو چې هلته بابا هیڅ څوک نشو دل ملګرو سره یوځای بانډار مو وکړه او د اختر د شپو ورځو مو خوند واخیسته. هیواد کې د خدای پاک تل پاتې امن او سوله راولي چې موږ همدغه شانتي نور خلک خلک زینو ته لاړ شو.
په کونړ کې امنیتي چارواکي هم خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. د کونړ سرپرست امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقادي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د اختر په ورځو کې عام ولست مختلفو ولایتونو موږ ضرورت راغلي دي او ځي آزادانه خپل سیلونه کوي او نور که څوک پاتې وي غوته هم وایي تاسو کونړ ولایت ته راتلی سي. هر جې ته پشپا په ورځ باندې مزل کولی سي. الحمدلله د امارت اسلامي مجاهدین د تاسو په خدمت کې دي، شپه ورځ ګزمې او پیرې منظمې دي.
د یادونې وړ ده چې د تیر حکومت پر مهال زیاتې سیمې نام نه وي، نو ځکه له ګڼو خلکو خپل کورونه او کلي هم پاتې وو. اوس چې نسبي امنیت شوی نو د کونړ اوسیدونکو سربیره د نورو ولایتونو خلک هم د دغو شنو او ښکلو درو لیدلو ته رامات شوي دي.
ازادي راډیو اوریا اوس هم یوه نړیواله موضوع. موسکو پر جاپان بندیزونه لګولي او د اروپایي ټولنې هم نن اعلان وکړ چې د روسیې پر تیلو به سخت بندیزونه ولګوي. نور بل احمد شبر واورو چې پستډو کې دی.
مننه نوري صاحب. روسیا وایي د جاپان سرعظم فومیو کیسیدا او د دغه هیواد پر 60 تنه نورو بندیز لګولی دی چې په دغو کې د کابینې وزیران او د رسنیو غړي هم شامل دي. ماسکو دا اقدام دغو بندیزونو په ځواب کې کړی چې جاپان پر اوکراین د روسیې د بې سبب برید په خاطر پر دغه هیواد لګولی دی. په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې وویل چې د جاپان پر صدراعظم او 60 تنه نورو لګیدلي بندیزونه دایمي دي. په هغو کسانو کې چې روسیې ته پر تګ بندیز لګېدلی دی د جاپان د بهرنیو چارو وزیر، د جاپان مالیه وزیر او د دفاع وزیران هم شامل دي. د جاپان د یو میوری شیمبون ګروپ پر جګپوړو چارواکو هم بندیز لګېدلی دی. د هغه ډله ده چې د جاپان مخکښه ورځپاڼه چلوي. جاپان د امریکا د متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادو پر پله پلی شي او پر روسیې د اوکراین د جګړې په خاطر یو لړ بندیزونه لګولي. بل لور ته اروپایي ټولنې نن هغه پلان په ډاګه کړ چې له مخې د روسیې د تیلو پر صادراتو بندیز لګول کې شي. د دې پلان له مخې اروپایي ټولنه غواړي چې د روان میلادي کال تر اخره پر دې صادراتو بندیز ولګوي. همداراز د روسیې پر بانکي سیستم بندیزونه زیات کړي. اروپایي ټولنې په داس وخت کې دا اعلان کړی چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې بریدونه پراخ کړي دي او په بیلاروس کې چې د اوکراین په جګړه کې د روسیې پلوي کوي پراخ پوځي تمرینات پیل شوي دي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان دیر لینن وویل چې د کال تر اخره به د اروپایي ټولنې غړو هیوادو ته د روسیې پر عمو تیلو او د نورو تیلو پر صادراتو بشپړ بندیز ولګوي.
او مخې له دې چې ستډیو تر 4:30 بجې خپل همکار اجمل انت پرېږدم، پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د شلوریزو لوبو په درجه بندۍ کې لاتم مقام څخه لسم مقام ته راښکته شوه. د کرکټ نړیوالې شورا نن د ټیسټ یو ورځنیو او شلوریزو لوبو درجه بندۍ خبرې کړې چې افغان لوبډلې په یو ورځنیو لوبو کې خپل لسم مقام ساتلی، خو په شلوریزو لوبو کې لاتم مقام څخه لسم مقام ته راغورځېدلې ده. افغان لوبډلې په دې وروستیو کې ډېرې نړیوالې لوبې نه دي کړې چې همدا یې د کرکټ د نړیوالې شورا په درجه بندۍ کې د ښکته غورځېدو علت ګڼل کېږي. د یادونې ده چې په ټیسټ کرکټ کې آسټرالیا، په یو ځینې لوبو کې نیوزیلند او په شلاوریزو لوبو کې هند لوبډله لومړی مقام له ځان سره لري. په کونړ ولایت کې د فوټبال لیګ پیل شو. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي دا لیګ پرون پیل شو او لس ورځې به دوام وکړي. په دې لیګ کې د مرکز، څوکۍ، پشاد، کړمار، ساګي، اسپل او شیګل لوبډلې د اتلولۍ د ګټلو په هدف لوبېږي. دا د سیالیو په لومړۍ ورځ دوه لوبې وشوې چې د څوکۍ لوبډله د ساګي لوبډلې په وړاندې ولوبېده چې څوکۍ د دوی یو پایلې سره د لوبې ګټونکې شوه او پشاد لوبډلې هم 2-0 مرکز لوبډلې ته ماته ورکړه او نیکولس پوران د ویسټ انډیز لوبډلې د یو ورځنۍ او شلوریز لوبو کپتان شو. د ویسټ انډیز کرکټ بورډ په خپل ویبپاڼه کې لیکلي دي چې د بورډ د غوراوي کمیټې پریکړه کړې ده چې له دې وروسته به په شلوریز او پنځوسوریز لوبو کې وکټ ساتونکی نیکولس پوران د دې هیواد د لوبډلې کپتاني کوي. پوران له هغه وروسته د ویسټ انډیز لوبډلې کپتان ټاکل کیږي چې د دې لوبډلې مخکینی کپتان کیرن پولارټ له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. شپږویشت کلن نیکولس پوران په چپ لاس توپوهنه کوي او د ویسټ انډیز لپاره یو دیرش ورځنۍ او پنځوس شلوریز لوبې کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دوستانو سلامونه. د خبرونې په دې برخه کې موسه اجمل اند هرکلی کوم. د غزنی سردار تپه د بودیزم د دورې له تاریخي او لرغونو معبدونو څخه ګڼل کیږي. د دې لرغونی غونډۍ ځینې تاریخي آثار د کورنیو جګړو پر مهال لوټل شوي او یا ویجاړ شوي دي. د غزنی اوسیدونکو وسط طالبانو له حکومت غواړي چې د دې لرغونی سیمې د خوندیتوب لپاره دې کار وکړي. نور په دې ریپورت کې
ښکلې او شایسته درګا چې خپل چپ مړوندې تر سر لاندې کړی پر تخت پرته او خوب وړې دی پر بدن خپل شال غوړولی خو سر شای لاس او دواړه پښې لوڅې دي. ګلګوتی وېشتانې ښکاره کیږي چې شاته یې اړولې دي. دا د هغه دیارلس متره لوی مجسمې خیالي انځور دی چې د غزنی ښار شمال ختیځ لور ته په درې کیلومترۍ واټن په سردار تپه کې پرته وه. ځینې لرغون پوهان په دې باور دي چې دغه تپه له هغه تاریخي او لرغونو معبدونو څخه ګڼل کیږي چې د بودیزم دورې آثار پکې موندل شوي او د بودیزم دورې تاریخي معبد یا عبادت ځای وو. شاعر لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلال ځای وایي په دغه ځای کې د نورو تاریخي آثارو تر څنګ ډیری نورې مجسمې هم لیدلې وې.
مجسمې وې ناستې یا د عبادت په حالت کې وایو. همدا ډول یوه لویه مجسمه دیارلس مترې مجسمه وه چې هغه د خوب په حالت کې وه او په ښه تزئین شوې وه. ډېره خورا په ښکلي انداز جوړه شوې وه دا مجسمه او هغه نورې مجسمې ما په خپلو سترګو هم لیدلې وې. کله چې موږ د ښوونځي زده کوونکي وو همدغه سردار تپې ته ورتله دغه آثار هم لیدل که ووایم د شپېتمو کلونو په شاوخوا کې ساتنې ته ډېره توجه کېده.
شاغلی جلال زای زیاتوي دغه تاریخي اثر د ایټالیایي لرغون پوهانو د څېړنو پر بنسټ ترلاسه شوی و چې په 1515 شپږدېرسم هجري شمسي کلونو کې پیل کړی و. نوموړی وایي په دغه اثارو کې شاوخوا درې لکه ټوټې موندل شوي وې چې ډیری برخه یې ماتې او ډیرې یې د غزنی موزیم ته وړل شوې وې. خو پاتې نور اثار چې نه انتقالېدل تر ډېرې مودې پورې دلته پاتې وو.
یو بل اثر هم چې په همدغه تپه کې وو یو غوایی وایم دا هم پروت او سره یو بل بت په داسې حال کې لیدل کېده چې هغه تصور داسې کېده چې دا هم عبادت کوي. له دې وروسته په تپه کې هغه اثر چې انتقالېدلی نه شول هغه د یو موزیم په ډول نندارې ته وړاندې شوی و.
دغه مجسمې او تاریخي آثار د خپل منځیو جګړو شخړو او حکومتونو پر وخت یو مخ له منځه لاړل. په غزنی کې ډیری کسان په دې باور دي چې دغه تاریخي ځای اوس یوازې یو غونډۍ پاته ده خو دغه غونډۍ هم تر ډیره خپل اهمیت ساتلی دی. که څه هم چې د دغه تپې ډیری تاریخي آثار د غزنی موزیم ته انتقال شوي خو ځینې کسان په دې باور دي چې د تپې شاوخوا سیمو کې لا هم ځینې آثار پاته دي. دوی په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه د دغه آثارو د ساتنې او خوندیتوب غوښتنه کوي خو له دې تپې سره په تړاو د غزنی په موزیم کې د پرتو ماتو تاریخي آثارو د رغونې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي خلکو ته د دغه تاریخي آثارو د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي
کوم وخت چې موږ غزنی ته رالو دا ساحه د موږ په واک کې ده. دې لپاره موږ محافظین لرو. هیڅوک نشي کولای څوک څه شی ځینې وباسي یا چیرې کیندنې وکوي. د همیش وخت لپاره موږ تر نظارت لاندې هر چا ته اطمینان موږ ورکوو چې انشاءالله دلته به نه کیندنې کیږي او نه به قدیمه آثار ورکیږي.
په غزنی کې ډیری روڼاندې وایي که د سردار تپې او تپې ته د نږدې ځایونو ساتنې او خوندیتوب ته پاملرنه ونه سي نو کیدای سي چې د تاریخي آثارو قاچاق کوونکي یې تاریخي آثار غلا او قاچاق کړي. ځکه د افغانستان له ډیری سیمو څخه په تیرو دیرشو کالو کې په زرګونه تاریخي آثار غلا سوي قاچاق سوي او یا نړول سوي دي.
پرون د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ وه، خو په افغانستان کې داسې مهال ولمانځل شوه چې رسنۍ او خبریالان له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د ښځو د دوستو سفیرانو ډلې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دا مهمه ده چې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له ډار، تاوتریخوالي یا خطر پرته خپل کارونه وکړي. په دغه ډله کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما، د امریکا متحده ایالاتونه، استرالیا، ډنمارک، کاناډا، اروپایي ټولنه، هالند او برتانیا شامل دي.
د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ویډیوي پیغام د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په دې ویډیو کې چې ښاغلي بینت پر خپل ټویټر خبره کړې ویلي، افغان خبریالان په ډیره محدوده فضا کې فعالیت کوي.
په سلګونو رسنۍ، تلویزیوني کانالونه، رادیویي او تصویري رسنۍ فعالې وي چې د 1500 ښځو په ګډون یې په زرګونو کارکوونکي ګمارلی و. رسنیو د خلکو ترمنځ د بحثونو د فضا په ایجاد کې مهم نقش درلود. له بده مرغه دغه فضا د رسنیو پر ازادۍ د دوامدار فشار له کبله لمنځه تللې ده.
شغلی باندې زیاته کړې چې په افغانستان کې په لسګونو خبریالان بندیان سیوي، فزیکی حمله ورباندې سوي او ډارول سوي دي. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بانت ویلي په ځینو محدودو مواردو کې خبریالان وژل سوي او تری تم کړای سوي هم دي. شغلی بانت وایي د افغانستان نویو واکمنانو له سختیو ډاک لارښودونه وضع کړي چې اطلاعاتو ته لاسرسی له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د سه‌شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي هغه رسنۍ چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تړل سوي علت یې مالی ستونزې وې. د ادعا کړې ده چې د طالبانو په زندان کې یو خبریال هم نسته. بلخوا د بی پولي خبریالانو ټولنې ویلي چې د آزاد رسنیو په شاخص کې افغانستان سږ کال له 122 څخه 155 ته ټیټ شوی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې په افغانستان کې ژورنالیزم د محاصرې په حال کې بللی دی. د افغان ښځو د دوستو سفیرانو ډلې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله بیانیه کې ویلي دا ډیره مهمه ده که په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ وکولی سي له ډار، تاوتریخوالي یا په خپل سر د نیول کېدو له خطر پرته خپل کارونه وکړي. په همدې حال کې یوناما په یوه اعلامیه کې ویلي دغه ډله په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په وړاندې له پرتو خنډونو هم خبره ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره څه باندې 6400 خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې د سیشن می پورز په ټویټر کې لیکلي له 13 اگست میاشتې چې طالبانو بیا پر قدرت ولکټینګ کړي په افغانستان کې 211 بیلابیل رسنۍ بندې سوي او پاتې رسنۍ هم د ورپیښو ګواښونو یا نورو مالی ستونزو له کبله د تړل کېدو په حال کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې اتیا خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یا نیول سوي، وهل ډبول سوي، بندیان سوي یا شکنجه سوي دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي رادیو ته ستاسو له راغلو پیغامونو څو یې راخلو.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته ټول کارکوونکو سلامونه. بعد سلام کوم چې موسسه سره استوي د خلکو ته په لاس ورکوي. د موسسه نو د موسسه دا رقم را واستوي چې په دسکرای یا د ګوت لګي په دا رقم را واستوي چې بل سبا د شنه چې د خلک بیا غوغا کوي چې منه موږ نه د خسي موږ ته نه درکوسي. د موسسه کارت ورکوي، پر کارت پر دغه په لمبر ورکوي، د دسکری په لمبر ورکوي، ګوته دی لګي په دارا کنه ورکوي. حتی داخل ګوته نه د ورکوي، سې داخل ګډ ډیر په زړه باندې ارمان پاتې دی چې نه د ورخ کړي نه چې نه د خچه د مسته په نه ګاینه کبیا سبا د بهرنیان را ل بیا موږ در پښاد لاندې نه راولې. ها خپل کسان دي تر فشار لاندې راولې چې دوی د مؤسسه خوړلې یا د پیسې خوړلې. نو دا د خلکو پیغام دی چې د مؤسسه نه ورسیږي یا نه ورکوي. دا غټ غټ خلک خپل ځان تر ګرځي، خپل ځان چوړي.
طالبان څنګه غوښتنه چې دوی باید
مسلکی بسونه مسلکی خلکو ته ورکړي. پرزن په هلمند کې دی د زراعت رئیس پلانکی مولوی صاحب. مولوی صاحب خو د زراعت په کار نه پوهېده او د زراعت پوهنتونه پایرهګي زراعت ماستري ویلي. بل دغه پخواني د پولیسو د اردو منصبین باید راوغواړي، مسلکي اشخاص ټوله باید اکثره باید راوغواړي. اوسپو کې ځای پر ځای کېداشي دوی په فساد ککړي. دا خو زمینه مسله ده، که چیرې اوس دوی هم داسې زمینه خپل ملګرو ته مسایه ده کې هغه هم کوي، که فساد زمینه که هر چا ته مسایه ده سې کوي. دا خو په حاکم رژیم پسې اړه لري. بل د مشرانو څخه هم دا غوښتنه ده چې ټول هغه مسلکي افراد راوغوښتل سي او ځای پر ځای سي، ځکه پر دې مصارف سوي دي. او بل د نجونو مکاتیو په اړه خو ته شپږم ټولګي چې لکړې هغه دپاره چې د کم یونیفورم ټاکلی خو هغه د هم په دغه یونیفورم کې راسي، هغه دپاره چې د کم سیسټم ټاکلی خو هغه د اووم اتم نه دولسم تم نه سیسټم ورته په مزار کې چې د کم سیسټم ورته ټاکلی، کم اصول کم قوانین ټاکلی خو هغه هم دغه وټاکه. د مکتب له ټوله دنیا هم مخ مځان ته راړول چې د زنانه مکاتب دي وو بندې وو دا دي وو هادي.
په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي رادیو اونیزه خبرونه د ځوان فکر مهروي. خو اوس یو ځل بیا په مو کړی د مهمو خبرونو لنډیز ده. د طالبانو د حکومت چارواکي د افغانستان په لسو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته د درنو ځان او مالي زیانونو د اوښتو خبر ورکوي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د چارو وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن په یو پیغام کې ویلي چې د دغو سیلابونو له امله شل کسان مړه شوي، دېرش ټپیان دي او دوه تر اوسه لا درک دي. د هغې په وینا دا ښایي لومړنۍ شمېرې وي او اوښت زیانونه هم له دې زیات وي. د چارواکو په خبره د دغو سیلابونو په ځپل شوو ولایتونو کې خلکو ته ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. انتونی بلینکن په دې اړه څرګندونې بېګا د مۍ د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. بلینکن له دې مخکې په یوه ټویټ کې چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی، ویلي چې د مطبوعاتو د ازادۍ خوندیتوب او د خبریالانو ملاتړ د ډیموکراسۍ یوه ستنه بلل کېږي. په روان 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه په هغه شاخص کې چې د بې پولي خبریالانو ټولنې پرون د مئی په درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی، افغانستان 4 نمرې شاته لوېدلی او 1650 ځای نیولی دی. د خوړو او کرنې نړیواله اداره فاو وایي چې په نړۍ کې د جګړو وچکالۍ د اقلیمي بدلون او اقتصادي بحرانونو له امله د هغو کسانو شمېر 193 میلیونو ته لوړ شوی چې له لوږې سره مخ دي. فاو په خپل کلنی راپور کې چې نن خبر کړی، ویلي نږدې 40 میلیون وګړي په 2021 کال کې پر هغو کسانو ورزیات شوي چې د خوړو له شدید کمښت یا خوندیتوب سره مخامخ دي. افغانستان هم د 35 هیوادونو ځپل شوو هیوادونو په ډله کې راوصل شوی او ویل شوی چې په دې هیواد کې په میلیونونو کسان سخت خوراکي موادو ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې د روسیې پر تیلو د بندیز لګولو په اړه خپل پلانونه په ډاګه کړل. دغه ټولنه به د روان کال تر پایه په بشپړه توګه د روسیې اومه او چن شوي تیل بند کړي. دغه اعلان نن د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین وکړل. دا شپږم وار دی چې دا ټولنه پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې بندیزونه لګوي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو تر نننۍ غونډې یوه ورځ مخکې سلواکیا او هنګري ویلي وو چې دوی د دې ملاتړ نه کوي چې اروپا ته د روسیې د تیلو او ګازو پر صادراتو بند دیز ولګول شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام، اختر مو مبارک شه. هیله ده چې د اختر ورځې مو تر دې دمه په خیر رسولي وي. نن د می میاشتې درېمه د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې د وروستیو سیاسي تحولاتو په لړ کې رسنۍ هم ډېرې متاثرې شوې دي. ډېرې وتړل شپې، محدودیتونه پرې ولګول شول، خبریالان په زندان کې ورځې شپې سبا کوي. یوه سروې چې د بې سرحده خبریالانو د ټولنې له لوري شوې ویل کېږي چې د طالبانو
په حاکمیت کې تر اوسه 229 رسنۍ تړل شوې دي. که څه هم له یوې خوا د رسنیو او خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي چې په افغانستان کې د خبریالانو لپاره د کار ساحه تنګه شوې، خو طالبان وایي چې دوی د رسنیو ازادي ته ژمن دي او د دوی لخوا هیڅ ګواښ ورته متوجه نه دی. د ځوان فکر په دې خپرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې په تیرو 20 کلونو کې د مطبوعاتو ازادي په افغانستان کې ځوانانو ته څه ورکړل، او د طالبانو په حاکمیت کې به څه ډول دغه خپلواک مطبوعات فعالیت کوي او له کومو ننګونو سره به مخ وي، او همدا ډول هغه افغان ځوانان چې هغه په هیواد کې دي یا کله هیواد بهر دي څه ډول کولای شي د مطبوعاتو د ازادي لپاره کار وکړي. نو دا رسنۍ چې وي تقریبا په دې 20 کلونو کې فعالیت کاوه، هم کار چې پکې کاوه تر ډېره ځوانانو وو او هم اوریدونکي ځوانان وو، یعنی هغه خبرې هغه پیغامونه د ځوانانو له لارې نور ځوانانو ته لیږدول کېدل. نو دا چې هم رسنۍ تړل شوې دي هم محدودیتونه رامنځته شوې دي، د دې تاثیر به څه وي په دې اړه به د خبرونې له میلمنو سره بحث وکړو. ځوانان را سره دي په دې خبرونه کې، ظاهر څراغ ځوان لیکوال او خبریال په خبرونه کې را سره یو ځای شوی. څراغ صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. اختر محمد مبارک شه.